زه داسې اټکل کوم ان شاء الله په دوه درې ورځو کې ټول د افغانستان د دولت او شورای عالی ټول او د اسلامي ګوند سره ان شاء الله راځي.
د سولي علي شورا د حکمتيار له ډلې سره په خلاینی ته خوشبينه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مرکې لرو. د ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیک همکاري وړاندې کوم لومړی خبرونه لرو. په نړۍ کې مهم خبرونه چیرې نوري صاحب؟
بلې مهم خبر په د سیمې او نړیوالو خبرونو کې دا دی چې د پاکستان په بندري ښار کې پولیسو ویلي چې یو امنیت ساتونکی یو یو لس کلن هلک چې بیرونکی ماسک په مخ په ډزو وژلی دی او د روسیې پوځ هم له امریکا سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
مننه نوریاس نوری. به لږ وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صافی د کابل له سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له بند نه شپاړس تنه زندانیان خوشې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین آزادي رادیو ته وویل چې د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغه هیواد پورې تړلې موضوع ده.
موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري. موږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه نور هیوادونو ته مزاحمت پیښ شي او یا تروریزم صادر شي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیې او تاجکستان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له بند نه شپاړس تنه زندانیان خوشې شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو زندانیانو د رخلاصون په عملیاتو کې ولس تنه وسله وال چې شپږ تنه انتحاري حمله کوونکي وو وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1994 کال کې سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د نورو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي.
هغه کسان چې د انسان په قاچاق کې لاس لري او تیر کال کې لسګونو هغه سی پیښې شته چې د افغانستان ملي پولیس او خاص تن زموږ کشفي او د جرایم سره د مبارزې هغه نهادونه چې مسؤلیت لري دوی کسان نیولي دي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډېری افغانان قاچاق کوونکو ته پیسې ورکوي تر څو دوی له غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې ډېری بیا له ناوړو شرایطو سره مخ کیږي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل تر څو د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو 50 سلنه بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت بودیجه ورنکړي باید د انتخاباتو د ځنډ ملامتي په خپل غاړه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي او امنیت ساتونکي او یو لس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. پولیس وویل دغه هلک په پټه غوښتل چې دغه امنیت ساتونکي وبیروي چې هغه پرې ډزې وکړي. دا پیښه پرون په فیروز آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه هلک روغتون ته انتقال شوی و چې ډاکترانو یې مړینه اعلان کړه. امنیت ساتونکی انتقیف شوی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک یې ډزې کړې وې. د دغې وژنې په اعتراض کې د قرباني ان کورنۍ او د سیمې اوسېدونکو مظاهره کړې ده. راپورونو له مخې چې کې په زرګونو خصوصي امنیت ساتونکو په دندو ګمارل شوی چې د ډیرو تنخواوی کمیډیا او هم سم ندی روزل شوی. د روسي پاوز له امریکایي استازو سره د سوریه د اوربند عملی کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د روسي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د سوریه له اوربند څخه د سرغړونې د اجرایوي میکانیزم پر سر د موافقې په تطبیق کې نور ځنډ منلو نه دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د سوریه سوله غوښتونکي وګړي د دغه ځنډ له امله د لمسوونکو اقداماتو او بریدونو په ترڅ کې هره ورځ وژل کیږي. اعلامیه وایي که روسیه تر سبا پورې ځواب ترلاسه نه کړي یو اړخیز اقدام ته به مخه کړي. د سوریه اوربند فبروري له 28 نافذ شوی چې د شخړو له کمیدو سره د پام وړ مرسته کړې ده. د اسلامي دولت ډله داعش او له القاعده سره تړلې النصره جبهه په دغه اوربند کې نه ده شامل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د روسیې پوځ ته امر وکړ چې له سوریه یو شمېر وسلوال ځواکونه وباسي، خو زیاته کړه چې د داعش او النصره جبهې د وسلوالو پر ضد به پوځي اقدامات دوام ومومي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیک بڼه چې د هیواد ژمنه کړې وه نو برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیموونکي ماریتا تیدی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی، خو دا هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخ کې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو د خلکو کمونیست ګون او اک ژول چې د نظربایف متحدان ګڼل کیږي 1% رایې وړې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسی جرګې یا مجلس د 100 کسیز مجلس لپاره ترسره شول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څه باندې 80% ښودل شوې ده. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټه نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپېژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي د دونیسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل ساوچنکو سیاسي کرکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 23 کلن بند سزا غواړي. د قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لن واټن ویشتونکي مزایل اوبو ته وتوغول. په سیول کې د ګډو پوځونو د رسیز والي د شمالي کوریا د یان هوب خبري اژانس د خبر په حواله وویل چې دغه مزایل نن وتوغول شول. شمالي کوریا دغه مزایل 3 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد دوه منځ واټن ویشتونکي مزایل وازمویل اوبو ته توغوي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ دغه اقدام د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو سرغړونه او د نه منلو بللی و. د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او متحدو ایالتونو پر شمالي کوریا په جنوري کې د 4مې اټومي ازموینې وروسته نوي بندیزونه ولګول. له دغې ازموینې مخکې په فبروري میاشت کې پیونګ یانګ هم یو لرې واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی و. او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 12 درې. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.2 ویشت. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.8. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.6. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.0. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.1. او په فیض آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.1.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوې دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې د سولې شورا وای په څو ورځو کې به د حکمتیار له اسلامي حزب سره موافقې ته ورسیږي. دا شورا په عین حال کې د ځینو دولتي چارواکو څرګندونې د سولې پروسې ته زیانمنونکي بولي.
زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده.
د اوبو او کرنې وزارت د اوبو لګولو پر ګڼو پروژو کار پیلوي.
د اوبو پروژو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوې پروژې بیا ورغو د هیواد بیلابیلو برخو کې.
د ازادي رادیو خبريال د طالبانو تر کنټرول لاندې خانشین ولسوالۍ ته تللی.
دلته د ماینونو خطر هم دی، خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو د مسابقې په اړه د خلکو نظرونه دراورو.
ډیره ښه لوبه وه، ډیره خوندوره لوبه وه. موږ دا په 15 کاله کې تر دې ځایه پورې رارسېدلي دي. ډیر ویاړ پکو، ډیر په خوشحاله یو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نن د مارچ 28مه د شعر ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتو یونسکو یا تعلیمي کلتوري ادارې نومولې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه موافقې ته ورسیږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو با صلاحیته استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبري دوام لري. له بلې خوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکوي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به تر یوه حده کمې شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوړي له دواله خوا نه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوا نه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځو په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز با صلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنځشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخته. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي له خوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د دولت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د سولې او پخلاینې په امکاناتو خبرې کوي او هیله څرګندوي چې په لنډو ورځو کې به وتوانېږي چې د حکمتیار له ډلې سره روغه وکړي، خو دا شورا په عین حال کې وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد و نقیض څرګندونې دا پروسه له خطر سره مخامخولی شي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت د ورکولو پر ځای د دې پروسې د کامیابۍ په باب خبرې وکوي. په ورستیو کې د شی حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وویل چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته پام باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زارنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغې د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده، او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورای عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایی چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. اخو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې ویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتنې نیو. خپل هغه مشران نه چې دی پیلي نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درس ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې د اوبو د زیرمه کولو او بندونو پر نه ویش پروژو به کار پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نیویل مریض کال په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې افغانستان به په دې کال یعنی 1415 نیوي کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید شوی.
ما به اندازه برق تولید خواهیم کرد که در 100 سال گذشته به آن اندازه برق در افغانستان تولید نشده است.
آیا په یو کال کې د دومره برېښنا د تولید امکان شته؟ کوي په څه ډول؟ د دې موضوع د روښانولو لپاره په بریتانیا کې د برېښنا له یو افغان متخصص سعادت الله احمدزی سره خبرې کوو. احمدزی صاحب، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دومره برېښنا د تولید امکان شته؟ هغه هم په یو کال کې؟
سلام، نمرې تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته مننه چې موږ مو اخره کچې د موضوع باندې سره وګورو. ولسمشر چې دا خبره کړې نو حتما ځینو مشاورینو او یا د ځینو ارقامو په اساس به کړي، خو زما په نظر چې په یو کال کې دا امکان به ډېر سخت ډېر لرې ده چې تقریبا اوس موږ چې د شروع نه تر اوسه پورې موږ تقریبا د 290 شاوخوا میګاواټه آبي برق لرو او حرارتی برقی وست نمونگ استفاده نکوی سو زکا غیر اقتصادی در تیل و تنس وقت استه و دینو نور مشکلات دو وجون جنیترون نشته، ولی استفاده تنس کوی اگه 200 میگاوات ده سی طول راجم ها که شاوخوا تقریبا 500 میگاوات منگ وست درو. نو پر اصلون که یو کال که دسی ده افغانستان ماستر پلان هم ده نفش بینی که ایچی منگ پر یو کال که دونان انرژی منگ تولید کرده سو. نو یو
احمد صاحب، چه فکر کوئ چې په یو بند په څومره وخت کې، البته یو متوسط بند په څومره وخت کې جوړېدای شي؟
د اوبو متوسط بند په لوو کال نه تر لس کال پورې وخت واخلي، او نه هغه سره سره به ته د هغه ترانسمیشن یعنی د بندونو عموما مقصدونه داسې چې د مصرف کوونکو لږ لري واقعي، نو په عین وخت کې باید ترانسمیشن هم سره شروع کړي او د بند خپل کار هم باید جریان ولري. نو دا تقریبا له وو نه تر لس تر 12 کالو پورې وخت اخلي،
نو لدی مالی میشه چې یو یواز دی سلما بند چې بشپړ شوی دی یو کډې شي سش کال دی برښنا استفاده ترې پیل شي لدی پرته د سکم بند فکر نکوم چې وی دی افغانستان حکومت دی پر کار کوي اما ویل دی چې په نه ویش بندونو به کار پیل کړي ل دیوبول برښنا پرته ل حرارتي برښنا تصویل چې ګران تمام شي بل کومه وسیله شته کوم بل امکان شته چې برق دی تولید شي او په لند وخت کې تولید شي
هغه د قابل تجدید انرژي یعنی نوې بل انرژي ده چې څو وخت مخکې مې راپور خبر شو چې جلال آباد کې تقریبا تر 10 میگاواټه پورې وي او یو بل په کندهار کې پلان شوی و چې 15 میگاواټه وو نو هغه هم بدون کپسټی کې نه دی چې نسل کال چې موږ سونو انرژي لرو هغه د هغه په تناسب باندې یعنی په موږ نه تولید کړای شو خو بیا هم د رئیس جمهور د خبرې سره یو څه وسنجي یو بل باندې هغه د باندې نه دی وبو د غازی برښنا د چې شبرغان کې د تولیدي په ونور کابل ته نه انتقالېږي چې هغه 200 میگاواټه ده نو چې هغه مو سره یو ځای کې تقریبا د موږ څلور کلوټو خنه رسیږي خو بیا هم یو څه خبره جبرانوي چې هغه په اوله کټګوري کې 200 میگاواټه ده بیا ورسته بیا ازیاتی چې 200 میگاواټه بل حرارتي سټیشن باندې سره جوړیږي نو هغه که په نظر کې ونیسي بیا یو سن اصل ده
خبره یعنی استاسو له خبرو داسې معلومی شي چې چیرته د شبرغان د برښنا ظرفیت 200 میگاواټه وي او څومره چې موریدل دي چې د سلما به هم 40 میگاواټه وي ول شي ویل چې په ننګرهار کې هم 40 میگاواټه لمریزه برښنا تولیدیږي استاسو منظور هم لکه چې د تجدید وړ انرژي څخه هم دا او ولسمشرم د تجدید وړ انرژي یادونه کړې چې د برخې ته زیاته توجه وشي بیا خو فکر نکوي چې کچرته د موش د تیرو کلونو ټوله انرژي یا ټوله برښنا 1500 میگاواټ وي تقریبا هم دومره برښنا امکان لري چې تولید شي
امکان لري چې تولید شي خو ولې دا شروع نه ده چې پلان نشته نو نه پېږم چې جمهور له کوم پلان پاسه ویل لغه یو شبرغان چې ده دا 200 میگاواټ ده نور 2020 کال او 2020 کال شاوخوا کې دلته 300 میگاواټ نور حرارتي سټیشنونه چې په درې سو کې جوړیږي او بل په شپږشتا نوم چې 300 میگاواټ ده هغه جوړیږي نو هغه وروسته نه پلان نه دي یعنی پوسټ یو کال کې یو کال کې نو نه پوهېږم چې کوم نوی سروې یا نوی پلان په دوی جوړ کړی نسمله خو هغه دوی ماستر پلان چې د برښنا وزارت لخوا ترتیب شوی ده په هغې کښې داسې شی نه ده چې ونیسوی چې موږ کال ته دومره برښنا ولرو چې 600 میگاواټه نوی تولید کړو
د لمریزې انرژي په باره کې څه وایست په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار چارواکو وویل چې هلته به 40 میگاواټه لمریزه برښنا تولید شي او په دې کار پیل شوی دی په افغانستان کې ویل کېږي چې د لمریزې انرژي د تولید امکانات ډېر زیات دي که چېرته کار پې پیل شي په مختلفو سیمو کې د لمریزې انرژي وسایلو راوړل او په کار اچول ډېر وخت غواړي که لږ وخت غواړي
دا د لمریزې انرژي نه استفاده د رئیس جمهور خبره موږ کولی شو چې پیسې پرې کړو او خوشبینه واوسېږو چې که هغوی په دې سکتور باندې فکر وکړي چې لمریزې انرژي باندې سرمایه ګذاري وکړي دا کم وخت اخلي نو بیا موږ کولی شو یو کال کښې حتی له دې نه زیات هم برښنا تولید کړو خو که موږ چېرته د سرمایه ګذاري امکانات ولرو نو دغه امکان لري کولی شو موږ حتی تر 250 میگاواټه پورې چې اوس زیاترین یو پاور پلانټ ده چې هغه د کنسنټریټ سولر یا په یوه نقطه باندې د زیات سطح لمر لمریزه انرژي تمرکز کول دي چې په هغه اساس باندې کولی شو موږ زیاته انرژي تولید کړو نو که چېرته موږ په دې اړه باندې په دې وخت کښې سرمایه ګذاري وکړو نو دا امکان لري ځکه سولر پاور پلانټونه عموماً د یو کال شپږ میاشتې اووه میاشتې نظر د دوی هغه ظرفیت ته وخت اخلي نو که په یو وخت کښې موږ شروع وکړو او زیاتو ولایتونو کښې په دې برخه کښې سرمایه ګذاري وکړو هم دا پاکه انرژي موږ ته راکوي هم اقتصادي راځي آیندې لپاره او نورې ګټې هم لري
ډېره زیاته مننه په بریتانیا کې د برښنا افغان متخصص سعادت الله احمدزی و
بلی خواه د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلان وایي چې په 1315 نوي لمریز کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې او سلو نوي شبکې په مدرن ډول جوړوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مسؤول لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په روان کال کې په بزګرانو باندې اصلاح شوي کرنیز تخمونه، غنم او 40,000 تنه کیمیاوي سر هم وویشي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاغل راشد سره مرکه کړې او په سر کې پښتنه ورڅخه کړې چې د کرنې وزارت په 1315 نوي کال د بزګرانو لپاره څه ډول پلانونه لري.
خراسان کې موږ بزګرانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د اوبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد په بېلابېلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1315 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په هکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5,000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې مهمه مرکزونه دي چې 3,000 لیتر شیدې پروسس په اورا شیدې ظرفیت لري. موږ غواړو چې تاکل دا ظرفیت 3,000 لیتر کې په اورا لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لویه فابریکه ده د ختیس په نامه، ختیس لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 3,000 ټنه دی. موږ غواړو چې تاکل دا ظرفیت په 3,000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو په اکلا او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو او غواړو چې په سکل کې دغه ټول پلانونه عملي شي.
1315 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي او مرسته وکړي په دې کال کې؟
په ټولو برخو کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم دته دی چې ټول بزګران او مالداران لپاره سهولت برابر کړو. په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو، د لابراتوار کولو چې شروع کیږي، ترڅو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي، مراقبت کړي او حاصلات جمع کړي او بازار ته وړيږي. د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه، داسې اوازې شته چې ګڼې سږکال به وچکالي، خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. بزګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د نشریاتو د څنګ مسؤول لطف الله راشد چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام په سیالیو کې پرون یکشنبه د جنوبی افریقا له غشتلې ټیم سره مخامخ شو. دا مسابقه جنوبی افریقا په ودیش منډو وګټله، خو له دې سره سره افغان لوبغاړو شلو به وکړه او ډیرو وستایله.
زه حسن خان یم د غزنی ولایت. ډیره ښه لوبه، ډیره خوندوره لوبه. انشاءالله کامیاب کیږو به، کپ به انشاءالله موږ راوړو. ډیره په زړه پورې وه، پوه شوې؟ له غټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي، انشاءالله په کلکتا کې هم کامیاب وو او دلته بمبئی کې هم کامیاب وو، بیا به هم انشاءالله دغسې کامیاب کیږو. هغوی تر اوسه 40 کال شوي دي، تر اوسه پورې کپ نه ده وړی. نو د موږ دا په 15-16 کاله کې تر دې ځایه پورې رارسېدلی دي. ډیر ویاړ په کوو، ډیر په خوشحاله یو.
زه عبدالظاهر د غزنی د ولایت لون اویل وسوالی یم. لوبه ډیره ښه لوبه، ماشاءالله ډیره ښه په خوند لوبه. انشاءالله د وخت پاره به کامیابی اوسم، کامیابی یو خدای پاک بیا هم برای ورکړي، خو دوی برای ورکړي. ډیره ښه لوبه په دغه کم وخت کې دغه د غټ ټول تب ته راورسېدو. انشاءالله نور به خدای کامیابی کړي. موږ ټول ته دعا وکړو، موږ د افغانستان د ټولو قدرت خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې. انشاءالله ماشاءالله
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
د کرکټ د مسابقو حال به ازادي رادیو تاسو ته بیا هم درکړي. د راتلونکي چهارشنبه پر ورځ د افغانستان ټیم د انګلستان له غشتلي ټیم سره مسابقه لري. د دې مسابقې حال هم له ازادي رادیو اوریدای شي. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې لري. نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې به دا پروسه زیانمنې کړي. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېر هجري لمریز کال کې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که حکومت د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمیسیون ته ډیر ژر نیمایي بودیجه ورنه کړي، انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي یو امنیت ساتونکي یو یولس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک ډزې کړې دي. د روسیې پوځ له امریکایي استازو سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هېواد ژمنه کړې وه نه و برابر. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف ګوند په پرنیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټ نادیا ساوچنکا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبرالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. او د راپورونو له مخې شمالي کوریا نن له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لنډ واټن ویشتونکي تور میزایل اوبو ته وتوغول.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمونو سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څانګې مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ویل چې افغان لوبغاړو په قطر کې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې دغه سیالي به وګټي.
ملي فوټبال افغانستان په روز پنجشنبه با تیم جاپان در جاپان مدیدار خواهیم کرد.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنجشنبه په روز له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د ریزل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې د دغو قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیرو نړیوالو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپلې کړې او دوهم مقام یې خپل کړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اور سیالیو کې د چهارشنبې په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره د لوبي میدان ته وځي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپلې سیالي وبایللې. او د ایتالیا د غوره لیگ په سیالیو کې میلان او لانتزیو خپل سیالي مساوي کړې او د یوونتوس ټیم د تورین ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلومات پر اساس د میلان ټیم خپل سیالي له لاتزو ټیم سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه او د یوونتوس ټیم وکړای شول چې د تورین ټیم ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړي. د یوونتوس ټیم لپاره وراته دوا خدیره او پوګبا یو یو ګول نه وهل. د خبرونو پای
دا سه زمو شغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شي. د دې خبرونه په دوام کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال راپور در اورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې خانشین ولسوالۍ ته تللی دی. د هغه ځای وضعیت به درته واوروي. بل راپور کې د کډوالو چارو د وزارت له قوله اوري چې وایي په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. لومړی هم د هلمند په باب، د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمې سرتیري ورونه رسیږي نورې سیمې به هم د دوی له لاسه ووزي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته تللی وایي دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه د وسلوالو طالبانو په کامل کنټرول کې ده. د الیاس دای راپور سره ورو
سه
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شمرزک پای د مرزیا پای دی هلته مینونه
دی. زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګا ورسته د موسن په نوم یو بل قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمانډانی لپاره جوړه شوې ده ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالي د هیچا سره نه ده. یو دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متر لیرې بل ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیري ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالي په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ولکه چې په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانی دیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تنور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو تر یو ترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یوه ډله پولیس تر ترکش ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري توپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلي دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغي څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډېر وخت لپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیه عملیاته آماده کړي لرو او انشاءالله په دا وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي. انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل طرف مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځو.
پولیس او د اردو سرتیري د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې خپل پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راوستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بغت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې کرارګا تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل شوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار ټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
محمد یم مسولیت ښه دی فلاله ګزاره کوي والله خو خیر خیرت مشکل نشته دا کلینک سره شاته دی مکتبه خپل نږدې دی څه هلته یو مکتب ته اړتیا لري او سامنے ته اړتیا لري ورستنه مخته ایلا دا والله چې امنیت سره قراري سم په خوشاله یو ورو کول دا وطن خدمت وکي والله.
د کلاشنکوف او پیکاډ زیات دي خو د ډي سي تو پر لپسې فیرونو مشټول نه رامه کړیو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو تخریب شوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیت کمانډان څرمن روف وایي د کمانډانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې ورستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ شوی چې نه د ژغ او نه هم د تخریب سره آشنایی لري.
نو د دولت وسوالي د دشمن د فارم ډیر مهم ده، د دولت د فارم ډیر مهم ده. مرکزی اداره باید پوره توجه دی ولسوالي ته وکړي. په دې ولسوالي کې ډیر سخت مقامات شوی دی. دغه د ډیر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دشمن په ډیر سخت دوی شپې مخکې چې دلته دشمن ډیر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 70 کسان دلته د بین ولاړل. د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د لاس تر 50 سیاغ خلق د بین ولاړل.
د پین په نوم د کرارګا پر ودا سلوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخ لخړو بو او د خروش ډک سن آسان لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو وی سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راټول د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستانی ځنګړو ځواکونو د بریټ پاړه چې له عمله څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالی سکوت وکړ، دقیق اطلاعات ورکړه او دغه څخه د مرستو غوښتنه هم وکړه، خو مثبت جواب ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادره عناصرو د قانونو تر څنګ د نشه یي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خانشین 1414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1491 مریض کال د یسایل مخې 15000 اوسیدونکي په شپږ نوي لویو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لرې موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بختي، خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بې له ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. موږ دلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور اوریده. یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تګ په هدف ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړی، له خلکو غواړي چې د قاچاقبرو پشمنو ونه غولیږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او دریو ماشومانو سره اروپا ته د غیر قانوني سفر ملاتړلې وه، خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه شوه. دا میرمن وایي اروپا ته په تلونکو قاچاقي لاروی ډېرې ستونزې ګاللې او ان د مرګ کومې ته نږدې شوې وه. اسدالله الدین د نادرې له درکه له درده ډکه کیسه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
اروپا ته د آرامه ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړې وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی، خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
د مکرونو میشیشتمه
من په مکرویانو کې اوسیږو. خپل کور او یو شمیر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن، دویم 10 کلن او درېیم د 6 میاشتو عمر لري. نادرې غوښتل له خپلې کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي، خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړې وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټرسایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد از
خطر و منګې ل یو غرنه بل ته بیولو. په داسې تیارې کې مو مزل کوو چې خپل مخه مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویدو. ډیر بد وضعیت و. سم خو هم کار پرې خود. قچقلون کې وای یو ساعت شاوخوا پلې مزل دی. خو دا ټولې خبرې درواغ دي. ما چې کله خپل له نږدې وضعیت وکړه ژوند می ډیر خراب شو.
خاک بسر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده او را دیگه نبره. ایفتون نکره ایفز.
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لاره نه بیایي. دلته که چاته یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کیږي باید په ډېر عزت سره یې وخوري. په هغې لاره کې ماشومان ورک کیږي، بیا یې په بدل کې 15-20000 ډالره غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندانې هم هېڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. خلک باید هېڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقلونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال سلګونه کسان په دې تور نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ کوشش کوو ترڅو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري، خاصتا په تېر کال کې په سلګونو هغه قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې، او دوی لپاره جرایم دوسیې جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې یې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. تر اوسه سل افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
اروپا ته په غیر قانوني لارو د یوې افغانې د سفر په اړه مو د اسدالله لودین راپور اوریده. خو له دې سره سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي په دې کال کې زرګونو افغانانو له غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کړي او په دې لارو کې له ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین مفصل راپور واوري.
نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د منلو اعلان هغه لاملونه دي چې په 2015 میلادي کال کې په سلګونو زره افغانان بهر تک ته وهڅول. راپورونه وایي ډیرو افغانانو د اروپا په نیت کورونه او جایدادونه خرڅ کړي او د سفر توخه یې برابره کړې ده. خو دا سفرونه بې خطره هم نه دي او ډیر افغانان پکې یا مړه او یا لا درکه شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت پر روان میلادي کال کې لغیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تللو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په نسبت څو برابر زیات ښودلی دی. د دغه وزارت سلاکار حفیظ میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شمیره داسې وښوده.
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2016 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
خاغلی میاخیل وایي د 2016 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې اروپا ته د افغانانو په تګ کې کموالی راغلی او ډیر افغانان هیواد ته بیرته راستانه شوي دي. راپورونه وایي سربیره پر افغانانو د سوریه او عراق په سلګونو زره خلک هم د دوی په هیوادونو کې د ناامنیو له امله اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال اروپا ته د تګ په لارو کې د 3,200 ډوب شوو کډوالو 12% افغانانو چې د ځینو مړي کابل ته لیږدول شوي هم دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر UNHCR وایي چې اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو پر تګ اندېښنه لري. په افغانستان کې د دغه دفتر ویان نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تر څنګ دوی هم هڅې کوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. خاغلی فرهاد دا هم وویل سره له دې چې په 2015 میلادي کال کې ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي، خو له ایران او پاکستان څخه په زرګونو نور افغانان هیواد ته راستانه شوي دي.
60,000 نفر بازگشت داوطلبان از دو کشور همسایه کرد.
70,000 افغانان له دواړو ګاونډي هیوادونو څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي چې ډېری له پاکستان څخه دي. له دوی سره UNHCR او افغان حکومت مرستې کړي او اصلي سیمو ته یې رسولې دي. دا شمېره د 2014 کال په پرتله څو برابره زیاته ده.
د خاغلی فرهاد په خبره راستانه شو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې له دوی سره پر زور زیاتی شکایت کړی او دای هم ویلی چې په سیمو کې امنیت ښه شوی دی. له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې دا راپورونه هم خپاره شوي چې ایران او سعودي عربستان هر یوه په خپله ګټه افغان کډوال د سوریې جنګ ته لیږلی دي. که څه هم افغان حکومت ویلي چې د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه کره شواهد نه لري، خو له ایران څخه یو شمېر راستنو شوو افغانانو ویلي چې افغانان د سوریې جنگ ته لیږل شوي دي. د سید جواد په نامه یو افغان چې له ایران څخه هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو په یو الوتکه کې د سوریې جنگ ته لیږلی، خو د ناروغۍ له امله بیرته هیواد ته راستون کړی شو.
هست من توی خودم ایران می نسیم بعد من مال به مال برای آموزش
په ایران کې زموږ نمونه ولیکل، بیا یې د 15 ورځو لپاره د وسلو کارول او جنگیدل را زده کړه، بیا یې هوایي ډګر ته بوتلو او په الوتکه کې مستقیما سوریه ته ورسولو.
بلخوا ځینې افغانان چې جرمني ته د تګ اراده یې کړې وې، په لارو کې د کړاوونو له امله پښیمانه او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د تیر کال د دلوې په میاشت کې 115 افغانان له جرمني څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغانان هم داوطلب شوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ایمل او غفور آریان چې د 115 راستنو شوو له ډلې دي، هیواد ته یې د ستنېدو د علت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تبعیز
او نژاد پرستی زیاته وه. د افغانانو ستونزې په پام کې نه نیول کېدې. د کار اجازه مو نه درلوده، درس نه و او په کورونو کې قید و. موږ د ښه ژوند په هیله جرمني ته تللي وو. بلخوا جمهور رئیس هم هیله ښودلې چې په هیواد کې به ډېر ژر سوله ټینګه سي. د هیواد وچ ډوډۍ له اروپا ښه ده.
د ولسي جرګې غړی شیرولي وردک وایي چې افغان حکومت د اروپا په پولو او هیوادونو کې د افغان کډوالو د اسانتیاو لپاره کوم پروګرام نه لري.
په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت، بلخصوص د افغانستان وزارت خارجه او یا وزارت مهاجرینو، په هغه شکل باندې چې افغانانو ته لازمه ده چې درد دوا کې نمایندګي وکړي، متاسفانه په هیڅ ګوډ د دنیا کې د صحیح نمایندګي نه ده کړې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سمو د مخکې ځینو اروپایي هیوادونو او په تیره جرمني ته د سفر پر مهال د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هر اړخیزې خبرې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته د مربوطو هیوادونو له مسؤلینو سره خبرې کړي او پر دې تاکید کړی چې د افغانانو له کیسونو سره دی له تبعیض څخه کار وانخیستل شي. په دې اړه د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ میاخیل یو ځل بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا هسې اوس هم روانې دي.
افغان حکومت په داسې پروګرامونو کار کوي تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه په هیواد کې مخنیوی وشي. په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه، له انساني قاچاق سره مبارزه، او همدارنګه د افغانستان په امن ولایتونو کې د کاري زمینو برابرول هغه مسایل دي چې په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره مذاکرات جریان لري.
د کډوالو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې چې د کډوالو، بهرنیو او کارو ټولنیزو چارو وزارتونه یې غړي دي. د افغانستان عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بهر ته د افغانانو د تګ د مخنیوي لار په هیواد کې د امنیت ټینګېدل او خلکو ته د کار د زمینو برابرول ګڼي. دوی تاکید کوي چې حکومت دې په راتلونکي کال کې دواړو مسئلو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شل اوورونه.
انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نه شي کېدی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
لکه څنګه چې د دې خبرونې په پیل کې مو وویل، نن د مارچ 28مه د شیر ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتو تعلیمي کلتوري ادارې یونسکو ونموله او له هغه رئیس ته هر کال په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. سره له دې چې ملګرو ملتو او د دې مؤسسې یونسکو ټولنې دا ورځ نومولې ده، لیکن په نړۍ کې شیر ته هومره زیات پام لکه چې نه کیږي، ځکه چې ما چې وغوښتل چې په انټرنیټ کې دا ورځ وګورم چې څومره مطرح ده، ډېر کم څه پرې لیکل شوي ول. شاعر او ژورنالیست نجیب عامر همدا اوس په سټوډیو کې را سره دی. عامر صاحب، تاسو سره کله وایم، ستاسو نظر څنګه په نړۍ کې شعر ته هغه څه توجه کیږي لکه څنګه چې لازمه ده او یا زموږ په ټولنه کې ورته توجه کیږي؟
بلې سروان صاحب، د شعر نړیواله ورځ په داسې وخت کې راځي چې په افغانستان کې هم پسرلی وي. په همدې ورځو کې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره جوړیږي، یا د افغانستان په نورو برخو کې د پسرلی مشاعری جوړیږي،
پر لپسې سنځل ګل مشاعره او انار ګل مشاعره او ټول دي ګلانو په نمونو مشاعری دی او پر لپسې جوړیږي.
په افغانستان کې خو ډیره زیاته پاملرنه کیږي مشاعرو ته او شعر ته. تاسو کوم یادونه وکړم، ما هم سهار په همدې باندې یو رپورټ جوړاو او قتل مې نو دلته یو جالبه خبره مخې ته راغله. په اتریش کې وي د کافی یو برانډ دی، دوی په دې ورځ دا کوي چې کسوک کافی ننس کې د دوی په پوه شي وادونو کې د دوی برانچونه دي، نو خلک که یو شعر هغوی ته ورکړي فری کافی ورته ورکړي. مونږ خو داسې دود نه لرو، او خو البته په پېښور کې چې مې خبرې وکړلې نو ځینو دوستانو دا وویل چې دا ورځ دومره د شعر ورځ په پاکستان او افغانستان کې دومره منزل کیږي نه، خو په دې ورځو کې عموما د شعر هغه غونډې ډېرې جوړیږي.
ورځ نه منزل کیږي لیکن عملا شعر ویل کیږي، مشاعره کیږي.
بله بله، همداسې ده.
که دیتا راشو چه پا افغانستان که خصوصا نن سبا شعر څنګه دی؟ اصلا پا مجموع که پا ختیس که شعر دیر زیاد اهمیت لري، دیر که توجه کری بی زموش پخوانی و کلاسیک شاعران دیر زیاد خلق و تگراندی و خلق دیر ورت درنخت لري، لیکن نن سبا دی شعر وزد څنګه ده؟
سروان صاحب، د شعر محفلونه چې جوړیږي اصلا د شاعرۍ د ورځ چې منزل کیږي، یو موخه پکې دام ده چې د شعر د خپرېدو لپاره، د شعر د نورو ته د چل د خودلو لپاره باید یو لاره برابره کړی شي. نو په افغانستان کې محفلونه ډیر جوړیږي، نو چیرته چې د شعر محفلونه ډیر جوړیږي هلته ته باندې شعر ډیر لیکل کیږي. په اروپایي ودونو کې کم شعر لیکل کیږي، وجه به ښایي دام وي چې دلته د شعر مشاعری دوی ډیره کم لري. نو په افغانستان کې خو او په پاکستان کې د شعر محفلونه ډیر زیات جوړیږي، خاص کر نن سبا په افغانستان کې خو د ځوانان د شعر طرف ته دومره ډیر مایل شوی چې اوس زمونږ ځنې مشران لیکوال وایي چې لږ نه سر تم پام وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه عامر صاحب، په دې موضوع ډیرې خبرې کېدای شي. ان شاء الله چې زموږ درانه اوریدونکي به د ازادي راډیو په ادبي او کلتوري مجله کې واوري. د دې خبرونې له تاسو څخه ډیره مننه چې سټوډیو ته تشریف راوړل. د دې خبرونې وروستی مطلب دا دی چې د امریکا ولسمشر کیوبا ته په تاریخي سفر تللی دی. د دې سفر په اړه نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو به نن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته یې چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجې بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي که نه ډېر زیر شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل ځای نه وي چې وښي تعامل د انزوا په نسبت کولی شي په دغه کوچني کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت یې دې ته چمتو دی چې ثابته کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودیږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس 1 الوتکه کې هوانا ته ځي. هوانا ته له رسېدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله.
This is a historic visit and it's a historic opportunity.
دا د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دو دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نویو توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. هغه لوړ پوړي کیوبایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنې سربیره په پام کې ده چې هغه په دې دوه ورځني سفر کې د اپوزیسیون له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري.